السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله دېرش تخخیر چې د سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د استرالیا د پنځو سرتیرو تر وژلو وروسته بېلابېلو هیوادونو عکس العمل ښوولی دی. د دغه هیواد صدراعظم وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د دې هیواد دومره زیات سرتیري وژل کېږي. پاکستاني او افغان چارواکو د حقاني شبکې د مشر د زوی وژنه رسمن تایید کړه. پر نورو مسائل هم راپورونه لرو خو اوس له احمد شیبر څخه خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. د مصر ولسمشر د سوریې رژیم ظالمانه وباله او د تاجکستان لوی څارنوالي د دغه هیواد پر یوازیني اسلامي ګوند تور پورې کړ چې له ترکستان سره په مربوطو جرمونو کې لاس لري. بشپړ خبرونه په کابل ښار کې نن پولیسکونو کسانو د پاکستان لخوا پر کونړ د پاکستان د توغندیو د بریدونو د دوام پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د مارک پر پاکستان او مارک پر آیس آی شعارونه ورکول او د پاکستان سفارت خوا ته ولاړل. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی ازادي راډیو ته د دې مظاهره په اړه وویل:
مظاهره مو امروز به خاطر زمين بود چې پاکستان
زمونږ د نن ورځې مظاهره د دې لپاره و چې پاکستانانو پر کونړ خپل راکټي بریدونه او د افغانستان په چارو کې مداخله نه دي بندي. زمونږ مظاهره د دې لپاره ده چې د افغانستان خلک یو موټه او ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړو چې د پاکستان دا بریدونه محکوم او هغه بند کړي.
د پاکستان د راکټي حمله پر ضد مخکیم په کابل، کونړ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې مظاهره شوې وي. د رپورټونو له مخې پرون هم پر کونړ د پاکستان له لوري توغندي وشتل شوې دي چې درې تنه یې ټپیان کړي دي. ایصاف وایي چې د افغانستان د ملي اردو په دریشي کې یوه کس پرون ناوخته درې استرالیایي سرتیري په روزګان کې ووژل. د ایصاف ویان ډګرمن شپیګل نن په کابل کې رویټرز اژانس ته وویل:
An individual wearing an Afghan uniform turned his weapon.
یو تن چې د افغان پوځ جامې په تن کې وي د افغانستان په جنوب کې خپل وسله د ایصاف د ځواکونو پر لور ورسمه کړه او د ایصاف درې پوځیان ووژل چې بیا وروسته معلومه شوه چې دا سرتیری د استرالیا دی. دا پیشه تر څیړنې لاندې ده. شایي موږ وروسته په دې برخه کې نور معلومات خپره کړو. د استرالیا د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې په پیشه کې چې پرون ناوخته رامنځته شوه پکې دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په روزګان کې 1500 استرالیایي سرتیري د 1600 ځواکونو په چوکاټ کې ماموریت ترسره کوي. تاکل شوی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی د پروان په ملکی روغتون کې د ماشومانو د پټېدو د مسلې د څېړلو لپاره دې ولایت ته سفر وکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو استازی عبدالظاهر سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل په ولسي جرګه کې د پروان استازیو د دې ولایت په ملکی روغتون کې د نوي زیږیدلو ماشومانو د ورکېدو په هکله د عامې روغتیا له وزیر سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د وایي چې د عامې روغتیا وزیر ژمنه کړې چې ډېر ژر به دغه ولایت یو پلاوی ولیږي څو مسله وڅاري او وڅېړي. د پروان چارواکي وایي چې دوه ورځې مخکې هم یو نوی زیږېدلی ماشوم د پروان له ملکي روغتون څخه خلاص شو. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مونږ چې تهران ته خپل لومړي سفر پر مهال پر دې څرګندونو وبخښي. د ملګرو ملتو سرمنشي تهران ته خپل لومړي سفر پر مهال دی د وویل چې د يهودانو ډلې زو وشنه یا هالوکاست چې څوک نمنی او د اسرائیل د مهاوکې دوه خبره کوي دا د انتقاد اوړ دی. په تهران کې د ناپیلو هیوادو د مشان په غونډه کې بانکی مون وویل:
آی سترونګلی ریجیکټ threats by any member
state. زه په سخت هر هغه غواښ ردوم چې د ملګرو ملتو یو غړی هیواد د بل د لمنځوړلو خبره کوي یا د هالوکاست په څیر د تاریخي حقایقو دردولو هڅه کوي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد بیا ویل دي چې اسرائیل دې د نړۍ له نقشې محو شي او دا یې هم ویل دي چې د هالوکاست نه مني. په دې پیښه کې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال نازی جرمني شاوخوا 6 میلیونه یهودان وژلي وو. بلور ته د ناپیل هیوادو په غونډه کې د مصر ولسمشر محمد مرسي د سوری رژیم ظالمانه وباله او په دغه جنگ ځپري هیواد کې د دیموکراسي لورته د سولې ځواک د انتقال غوښتنه وکړه. محمد مرسي وویل دا د نړۍ اخلاقي مسؤلیت دی چې د سوریې د خلکو د مبارزې ملاتړ وکړي. د مصر ولسمشر بیا په سوریې کې د شخړو د مخنیوي لپاره د فعال مداخله غوښتنه وکړه.
ان تضامننا مع نضال ابناء سوريا
مش د سوريا خلکو سره چې د تیری کون کې رژیم پر ضد داس رژیم پر ضد چې خپل مشروعیت له لاس ور کړی دی مبارزه کوي خواخوږی کو او دا مو اخلاقی وظیفه ده ځکه چې دا سیاسي او استراتیژیک ضرورت دی مش ټول باید خپل همدردی له دغو کسانو سره اعلان کړو چې په سوریه کې د عدالت او ازادي لپاره مبارزه کوي او دا خواخوږی په ښکاره سیاسي دریځ وکړو څو په سوله ایز ډول د سوریه د خلکو د ازادي عدالت او مساوات له غوښتنو سره سم یو دیموکراتیک سیستم ته ورشو له رپورټونو سره سم د مرسي څرګندونو د سوریه پلاوی اړ کړ چې له غونډې ووځي د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وویل د مرسي وینا د سوریه په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او دا خبرې په سوریه کې د وینو تویدلو ته هڅونه ده په تیرو دریو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د مصر یو ولسمشر ایران ته ځي وروسته بیا د غونډې تر څنګ محمد مرسي د ایران له ولسمشر محمود احمد نژاد سره ولیدل او د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په وینا دواړو مشرانو په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار وکړ سوریایي یاغیانو ادعا کړې ده چې د سوریې د رژیم یوه جنګي جټ الوتکه یې د سوریې په شمال لویدیځ کې د حلب په ولایت کې نسکوره کړې ده د یاغیانو یوې ډلې د سوریې د شهیدانو ډلې په یو بیان کې نن وویل چې دا الوتکه نن د الطیبه ښار ته څیرمه وغورځوله حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې او د تاجکستان لوی څارنوالي د اپوزیسیون اسلامي رنسانس ډله تورنه کړه چې له ترستانو او افراطیانو سره په مرتبطو جرمونو کې لاس لري په هغه بیان کې چې په دې اړه نن خپور شو دا نه دي ویل شوي چې د اسلامي رنسانس ګوند پر ضد به اوس څه اقدام کیږي دا ګوند په منځنۍ آسیا کې یوازینی اسلامي قانوني ګوند دی
د ازادي راډیو د افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د استرالیا د 15 سرتیرو تر وژلو وروسته بیلابیلو هیوادونو عکس العمل څرګند کړی دی پاکستانی او افغان چارواکو تایید کړی چې د حقانی شبکې د مشر زوی وژل شوی دی په کابل کې په لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په اعتراض مظاهره وکړه ځینې کارپوهان له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته وړ کسان وټاکي
اگر کسان به دلته عادل پسکه دی عادل معرفي شي جنگي حالت کې موږ قرار لرو که غیر مسولانه برخوردونه کیږي یو عمده چالشونه نور پیدا کیږي
په ایران کې د ناپیول هیوادونو د غورزنګ د غونډې په باب هم معلومات در سره شریکو په کوټه کې پر یو قاضي وسلول بریت شوی
سهار اتو بجو ته نږدې قاضي صاحب نقوي له کوره محکمې ته د تلو په حال کې و چې وسلوالو ور باندې ډزې کړې چې په نتیجه کې خپل قاضي د هغه ډرایور او ساتونکو درې واړو ځای پر ځای ساور کړې
د ازادي رادیو د خبري مجله تر شپږو بجو او ډیر شو دقیقو ده د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن او افغان ولسمشر حمید کرزي په افغانستان کې د هغو 15 استرالیایي سرتیرو پر وژل کېدو خوشنۍ شولې چې د چهارشنبه په ورځ په دوو جلا پیښو کې ووژل سول دا په تیرو څو لسیزو کې د استرالیایي سرتیرو د پاره په یو ورځ کې تر ټولو ډیر تلفات بلل سوي دي نور تفصیل اجمل انس خوري
دا چهارشنبه ورځ د ویتنام له جګړې وروسته د استرالیا لپاره په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه په دې ورځ په دوو جلا پیښو کې 15 استرالیایي سرتیري ووژل شول په یوه پیښه کې د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن په روزګان ولایت کې په استرالیایي سرتیرو ډزې وکړې چې درې تنه یې ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل دویمه پیښه له دې سره د څو ساعتونو په توپیر وشوه او په هلمند کې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې دوه استرالیایي سرتیري ووژل شول او یو تن ټپي شو د دې پیښو په اړه په کابل کې د اصاف ویان ریچارډ شپیګل ویل د وی په خوشنۍ سره په څلورو ساعتونو کې په دوو جلا پیښو کې 15 استرالیایي سرتیري وژل شوي موږ د دې پیښو د قربانیانو کورنۍ او استرالیا ته په دې اړه خپله ژوره خوشنۍ وړاندې کوو د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد ویلي د افغانستان په جګړه کې دا زموږ لپاره په یوه ورځ تر ټولو درانه تلفات دي چې اوریدو نوموړي په وینا په اصل کې دا د لانګ ټان او ویتنام له جګړو وروسته لومړی وار دی چې په یوه ورځ استرالیا ځواکونو ته دومره تلفات اوړي د استرالیا صدر اعظم دا د ټولو استرالیایانو لپاره یو ټکان ورکوونکی خبر بللی له بلې خوا د ناټو مومونشي اندرس فوغ راسموسن هم په افغانستان کې استرالیا سرتیرو په وژل کېدو خواشینی ښودلی او د قربانیانو کورنیو سره یې غم راضي کړي نوموړي ویلي چې په ناټو کې د استرالیا له استازي سره د دې پیښې په اړه خبرې کړي افغان ولسمشر حامد کرزی هم چې دا مهال د ناپیلو هیوادونو د غورڅنګ د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تهران کې دی، دا پیښه غندلې او د اسرائیلي سرتیرو په تلفاتو یې خوښیني ښودلې. د ولسمشر کرزی د ویاندوی له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ولسمشر کرزی دا د هغه کسانو کار بللی چې د نوموړي په وینا نه غواړي افغانستان د ځواکمنې ملي اردو او ملي پولیسو خاوند وي. په دې اړه د ولسمشر کرزی د ویاندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لڅ کم درې لسیزو راهیسي ځینو بهرنیو کړیو په منظم ډول دا هڅې کړي دي چې افغانستان په خپلو پښو ولاړ او پیاوړي اردو ونه لري او اوسنۍ هم د هماغو کړیو کړنې دي. د ولسمشر کرزی په بیان کې وړاندې ویل شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو وروستي بریدونه د هغه کسانو کار دی چې غواړي د افغان ملي ځواکونه او د دوی د نړیوالو متحدینو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. راپورونه وایي د اروزګان ولایت په سرخریز پوځي قرارګاه کې د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری په دې استرالیي سرتیرو له نږدې واټن څخه ډزې وکړي او خپله له سیمې په تیښته وتوانېد. تر اوسه د نوموړي د دې کار انګیزه څرګنده نه ده. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارډ ویلي چې دا ډول بریدونه د اسرائیلي پوځیانو او هغه افغان سرتیرو ترمنځ باور زیانمنولی شي چې اسرائیلي پوځیان روزنه ورکوي. استرالیا په افغانستان کې دا مهال یو نیم زر سرتیری لري او د ناټو د تړون څخه بهر لومړنی هیواد دی چې افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې په دې شمیر سرتیری استولي. دا دوی ډیر سرتیری په اروزګان کې میشتي او لومړنی هدف یې د امنیتي مسؤلیتونو په غاړه اخیستو ته د افغان امنیتي ځواکونو روزل او چمتو کول دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې 8 استرالیي سرتیری وژل شوي دي.
موردل چې په راپور کې موردل چې په افغانستان کې د استرالیا د 50 سرتیرو تر وژل کېدو وروسته بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل څرګند کړی دی. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې په تیرو څو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د دې هیواد دومره زیات سرتیری وژل کېږي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې ناامني او له دې درکه د خلکو اندېښنې زیاتې سوې دي. د کابل ښار لسګونو اوسیدونکو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د غندنې په هدف نن مظاهره وکړه. دوی له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو نو امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د پاکستان لخوا د افغانستان پر یو شمېر ختیځو ولایتونو لکه کونړ او نورستان د راکټي حملو مخه ونیسي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورت کې.
مظاهره د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د تایمنی د پنځم سرک له سیمې پیل او د سلیم کاروان تر څلور لارې دوام وکړ. دغه مظاهره د ملي مشارکت په نوم د یو ګوند لخوا رهبري کېدله چې د دغه ګوند په سلګونو پلویانو او عامو خلکو پکې ګډون کړی و. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی وویل چې که د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر ختیځو ولایتونو د راکټونو توغول دوام وکړي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
مظاهرې مو امروز به خاطر زمين بود که پاکستان
زمونږ د نن ورځې مظاهره د دې لپاره و چې پاکستانیانو پر کونړ خپل راکټي بریدونه او د افغانستان په چارو کې مداخله نه دي بندي. زمونږ مظاهره د دې لپاره ده چې د افغانستان خلک یو موټی او ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړو چې د پاکستان دا بریدونه محکوم او هغه بند
ایراکتواران توقف کنند.
مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د دې هیواد د سفارت په لور روان و. په پای کې د سلیم کاروان په څلور لارې کې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI د رئیس عکس ته ور واچوه. د مظاهره ګډونوالو له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې زر تر زره د پاکستان له لوري په کونړ او نورستان د راکټي حملو مخه ونیسي.
زه د ټول افغانستان په خاصه توګه د کونړ له خلکو خپل ملاتړ اعلانوم. موږ خپل مظاهرې ته دوام ورکوو او د پاکستان دا کار په کلکه غندو.
د پاکستان په وړاندې د مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 15,000 راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان لګېدلي چې لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله وښتې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په دې خبری مجله کې دا رپورت هم لرو چې د چهارشنبه په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړه چې د حقانی شبکې د عملیاتي چارو قمندان بدرالدین حقانی تیره اونۍ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې وژل شوی دی. خو تر هغه مخکې بل رپورت لرو، په چاریکار کې یو ټانکر په ماین باندې الوزول شوی دی چې ځینو کورونو ته زیان اړولی دی. احمد انیش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انیش صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات ستاسو سره څه دي؟
د ټیل یو ټانکر څو شېبې مخکې د پروان ښار د مرکزي په سیمه کې اور اخیستی دی او د دې په خاطر چې دا پیښه جدید را تازه دی، تر اوسه د هغوی خسارات تلفات سم معلومه نه ده. چارواکو وایي چې دا د چسپکي ماین په نتیجه کې دا انفجار کړی ده او دا اور اخیستی ده خو دلار تروسه بند وو او د امنیتی چارواکو وایي چې هڅه کوي چې د راو کې کمربندي اکرمان امنیتي هغه وکړي چې بیا څوک نور کسانو ته زیان ورنرسېږي.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د پروان ولایت په مرکز کې د یوې چاودنې د کبله د یوه ټانکر د سوځېدو په اړه معلومات راکول. څرنګه چې دغه پېښه ډېره تازه ده په د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. د چهارشنبې په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړه چې د حقاني شبکې د عملیاتي چارو قمندان بدرالدین حقاني تېره اونۍ د بي پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې وژل سوی دی. امریکایي چارواکي بدرالدین حقاني په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر تهدید او د سخت دریځو لوړ رتبه چارواکی بولي چې تر اوسه پورې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل کیږي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مطلب نور جزئیات له اجمل انت خبري.
افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د حقانی د شبکې لوړ پوړی قمندان بدرالدین حقانی په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی دی. هغه مهال امریکایي چارواکو ویلي و چې تر اوسه هم دا راپور نشي تاییدولی، خو په دې وروستیو کې یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې اوس موږ هم باور لرو چې بدرالدین حقانی وژل شوی. د پاکستان استخباراتي چارواکو هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د حقانی د شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور بدرالدین حقانی د اګست په 23 نیټه د وزیرستان په شوال دره کې د ډرون په حمله کې وژل شوی دی. د بارک اوباما اداره بدرالدین حقانی په افغانستان کې په یو شمیر مهمو بریدونو کې مسول بولي چې پکې په کابل کې د امریکا پر سفارت برید هم شامل دی. لادی برید روسي امریکایي چارواکو په سرګند وویل چې د حقانی د شبکې او پاکستانی استخباراتو ترمنځ مستقیمه اړیکه شته او له پاکستان څخه یو وغوښتل چې د دې ډلې پر ضد چې په شمالي وزیرستان کې مرکزونه لري باید عملیات وکړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له امریکا غواړي چې په قبایلي سیمو کې د بي پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. وروسته له هغې چې پاکستان له اوو میاشتو بندیز څخه د جولای په 3 نیټه له خپلې خاورې یو وار بیا په افغانستان کې میشتو ناټو سرتیرو ته اکمالاتي لاره پرانستله او له امریکایي چارواکو سره یو لړ جوړجاړیو ته هم ورسېدل، خو د بي پیلوټ الوتکو بریدونو هماسې دوام وکړ او تر اوسه هم ادامه لري چې لا هم د پاکستاني او امریکایي چارواکو ترمنځ د بحث موضوع ده. پاکستان په څرګنده دا رد کړی چې ګوندې د حقانی د شبکې سره نږدې اړیکې لري، خو تر اوسه د امریکا هغه وختونه هم نه ده پر ځای کړی چې له دوی غواړي په شمالي وزیرستان کې د حقانی د شبکې خلاف پوځي عملیات وکړي. له بلې خوا که هم د بدرالدین حقانی په څیر د حقانی د شبکې مشان په انفرادي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د تروریستانو په لیست کې دي، خو دا شبکه له د امریکا په تروریستي لیست کې شامله نه ده. څو موده مخکې د امریکا کانګرس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته ډیر شوزي وخت ورکړ چې د حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامل کړي او کننو هغه دلایل د کانګرس ته وایي چې ولې دا شبکه په تروریستي لیست کې نه شاملېږي. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې چې تیره اونۍ رسنیو ته استولې وه د بدرالدین حقانی د وژل کېدو ادعا درواغ بللې وه او ویلي وو چې نوموړی ژوندی او په افغانستان کې دی.
دا مهال چې افغانستان له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، دغه هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس نه لري. ځینې کتونکي دا یو امنیتي خلا ګڼي او وایي چې دا وضعیت ناوړه نتایج هم له ځان سره درلودلی سي. خو د ارګ چارواکي وایي چې ډیر ژر به ولسمشر کرزی دغو پوستونو ته نوي کاندید وزیران وټاکي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان پر پټ کې.
د سیاسي چارو څېړونکي جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد د اوسني امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره باید د کورنیو چارو د ملي دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس په پوځي او امنیتي چارو کې نیغ په نیغه برخه واخلي او کېدای شي چې د هیواد په دغه دریو دفاعي سکتورونو کې تشدید ستونزې رامنځته کړي.
په دغه شکل باندې چې نه سرپرست وي او نه تنظیمي کسان معلومي، چې دلته همیشه اوامر د دفاعي او د جنگي ورکول کېږي، هغه کسان به دلته عاجل افغانستان فعلاً یو وضعیت جنگی ده او په جنگی حالت کې موږ قرار لرو. که غیر مسؤلانه برخوردونه کېږي یو عمده چالشونه نور پیدا کېږي چې هغه بیا نور پرابلمونه د منطقوي پیدا کېږي. بنان د دوی مسؤلین باید عاجله وکړي.
لبل پلاوه سیاسي کتونکی احمد جاوید کوهستاني په دې باور دی چې د دغو دریو امنیتي چارواکو د ټاکلو ځنډول به په دغو چارو کې مالی او مدیریتي ستونزې هم رامنځته کړي.
د کاري اجرایوي او لوی پریکړو له نظره د افغانستان د درو لوړ پوړو امنیتي چارواکو په نموجودیت کې یو ډول کاري خلا رامنځته کېږي. یعنی هغه کسان چې سرپرستان دي هغوی کلي صلاحیتونه نه لري. د مدیریت سطح ټیټه کېږي، بل معیار برابر نه وي. هغه کسان چې مسؤلین دي هغوی خپله دنده په
ولسی جرګې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزیران وروسته تر هغې بې واکه کړه چې ویل کېده د افغانستان د کونړ په ولایت د پاکستان له لورې د سلګونو توغندیو د بریدونو په وړاندې پاتې راغلي دي. اوس دغه دواړه وزارتونه د سرپرستان لخوا اداره کیږي او د رحمت الله نبیل لګوخه کې دوه وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست هم بیمشره شوی دی. خود جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیما کیروی د امنیتی تشه په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې په دغه وزارتونو کې سرپرستان او مرستیالان کار کوي او جمهور رئیس سره ګړۍ له امنیتي چارواکو سره اړیکې لري او سربیره پر دې د هیواد د امنیتي بنسټونو تشکیلات پر خپل ځای دي.
نگرانی از خلای امنیتی وجود
ندارد. د امنیتی خلا له نظر هیڅ ډول اندېښنه نسته. د غرض ولسمشر کرزی ایران ته تر تک مخکې یادونه وکړه چې د تهران له غونډې څخه تر رسنیدو وروسته د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو شنبه، یکشنبه او یا دوشنبه به د ملي امنیت رئیس او امنیتي وزیران ولس جرګې ته معرفي کړي. دا موضوع په کاري دستور کې ځای لري او په دې اړه کار بشپړ شوی او هیڅ ډول اندېښنه نسته.
که څه هم جمهور رئیس د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اسمان نوي کسان نه دي معرفي کړي، خو دغه پوستونو ته د یو شمېر څیرو یادونه شوې. حکومتي سرچینو د نومدنو ښودلو په شرط ویلي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي د دفاع وزارت، مشتبه پتنګ د کورنیو چارو وزارت ته او د سرحدونو قبایلو پخوانی وزیر اسدالله خالد د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان دي. که دغه کسان رسمن هم معرفي شي نو له ولسي جرګې څخه یې رایه اخیستل هم ښایي څو اونۍ وخت ونیسي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون تاریخي ورځ نن په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا ولمنځل سوه. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې وویل سول پښتانه او بلوڅان ورونه دي او د دوی د ژوند د ښه کېدو او د سیمې د ثبات لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د قومونو او قبایلو وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د ټولو قومونو او قبایلو ګډ کور دی او هڅه کوي چې د ټولو ترمنځ یووالی او ورورګلوي ټینګ وساتي. افغان چارواکو دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د تاریخي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو د وزارت سیاسي مرستیال عبدالمالک صدیقی وویل دا د افغان حکومت پالیسی ده چې د قومونو او قبایلو د روا حقونو په ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
لکه څرنګه چې خپل ولسونه ته په سوله او امن کې ژوند غواړو، همداسې سوله د ټولې نړۍ لپاره زموږ غوښتنه ده. ښه به دا وي چې د لرې پښتونخوا د پښتنو او بلوڅو ورونو قومونو د حقه حقوقو په باره کې د ملګرو ملتونو منشور د اصولو په رڼا کې دوی ته دغه خپل حقه حقوق ور په برخه شي. موږ په سوله ییز ډول د خپلو پښتنو او بلوڅو ورونو د قومونو د حقوقو د اعاده کولو لپاره دعا کوو او دا غوښتنه کوو چې دوی ته د خپل حقه حقوق، خپل سیاسي حقه حقوق، خپل اجتماعي حقه حقوق ورکړل شي.
له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون تاریخي ورځ له 1328 لمریز کال راهیسې هر کال د سنبلې په نهمه د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازی وویل چې د پښتنو دښمنان غواړي د ډیورنډ د کرخې دواړو خواو ته پر پرتو پښتنو د تروریستانو تور ولګوي او په همدې بهانه یې تاریخي، کلتوري او قومي جوړښتونه وځپي.
دغه ورځ چې دغه اوس کې لمانځل کېږي، دغه په ډېرو ترخو او سختو ګړیو کې هغه ګړۍ دي چې په پښتنو او بلوڅو باندې تېرېږي، په یو منظم ډول باندې چې پښتنو نسل کښې روانه ده. هغه قومي جوړښت چې د پښتنو او بلوڅو قومي جوړښت و، دغه دېرش یا 15 کاله کېږي چې د نړیوالو استخباراتو، په ځانګړي ډول د سیمې د استخباراتو لخوا ډېر زیات زیانمن شو. په داسې حال کې چې تاریخ ښودلې ده چې پښتانه هر وخت منځلاري دي، پښتانه هېڅکله بنسټپال او افراطیان نه دي پاتې شوي. دغه مفکوره پردیو لخوا راغلې ده او په پښتنو باندې تعمیل شوي.
د بلوڅو د شورا رئیس جنرال ذوالفقار وویل چې د پښتنو او بلوڅو قومونو اقتصادي حالت، کار، روزګار، تعلیم او روغتیا ته پاملرنه نه ده شوې. د همدې له امله ناراض دي.
بلوچانو ویلی ورکړی دی دا اوس د جنگ په لمبو کې سوځي. ستاسې په تندي طالبانو تاپولې ده. تاسې طالبان یاست، تاسې ترورستان یاست، خو نه یاست. تر څو چې د پښتنو او بلوڅو سرنوشت معلوم شوی دی، په دې وطن کې سوله نه راځي، امنیت نه راځي. وخت د افغانستان ملت به آرام وي چې د پښتنو او بلوڅو سرنوشت معلوم شي. فقط د پښتنو چې ورته وخته وایي دا طالب دی یا القاعده دی یا نه پوهېږم ترورست دی. دا قومونه چې دا ټبرونه، مومن ټبرونه په افغانستان په کمربند کې پراته دي، دا ټوله دغه دي ترورستان دي خو نه دي.
د پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون تاریخي ورځ سکال په داسې حالاتو کې نمانځل کیږي چې اکثره د همدوی په سیمو کې جنگ روان او نامنی پکې خپره ده. افغان حکومت وای د تروریستانو زپلو او د ناامنو سیمو ثبات او پرمختګ ته عملی پروګرامونه پیل کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوسم د سیمې او نړۍ په اړه. په کوټه کې نن سهار د یو قاضي په شمول درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سوي. وژل سوي قاضي شیعه مذهبه بلل سوی او پولیسو د ده وژنه د فرقي شخړو د لړۍ یوه کړۍ بللې ده. د بلوچستان، کراچي او پنجاب قانون پوهانو د قاضي د وژنې په اعتراض محکمو ته له ورتګ بایکاټ اعلان کړی. تفصیل د برکول میخیل په رپورټ کې.
د پنځشنبه په سهار وختي نامعلومو وسلوالو د کوټه ښار په چمن او سنگ نومې ځای کې پر منیر منګل سړک باندې د کوټه د یوې محکمې د قاضي پر موټر هغه وخت برید وکړ چې هغه له کوره محکمې ته روان وو. پولیس تر پیښې شاوخوا نیم ساعت وروسته د پیښې ځای ته راورسېدل خو وسلوال تښتېدلي وو. وژل سوی قاضي ذوالفقار نقوي شیعه مذهبه دی خو پولیسو ونه ویل چې د نوموړي وژنه د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښه ده که څنګه. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود د پیښې په اړه رسنیو ته وویل:
سهار
اتو بجو ته نږدې قاضي صاحب نقوي له کوره محکمې ته د تلو په حال کې و چې کور ته نږدې د اورګاډي له پټلۍ سره دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې کړې چې په نتیجه کې خپل قاضي د هغه ډرایور او ساتونکي درې واړو ځای پر ځای ساور کړې. پولیس په دې برخه کې پلټنې کوي که خدای کول تر قاتلونو پورې به یې ژر ورسیږو. د وژل سوي قاضي د هغه د موټر چلوونکي او ساتونکي جسدونه د طبي معایناتو لپاره د کوټې دولتي روغتون ته یوړل سول. د بلوچستان قانون پوهانو د خپل قاضي وژنه په کلکه غندلی او د هغه د وژنې په خلاف یې محکمو ته له ورتګ بایکاټ او د دوه ورځني ماتم اعلان کړی دی. همدارنګه د کراچي ښار او د پنجاب ایالت قانون پوهانو هم د قاضي ذوالفقار نقوي د وژنې په اعتراض د محکمې له قضایي څانګو څخه بایکاټ اعلان کړی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په تهران کې د ناپیولو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړه. ایران چې نن د ناپیولو هیوادونو د غورځنګ د مشرانو کوربه دی هیله مند چې په دې سره به وکولی سي په نړیواله کچه خپل حیثیت او اعتبار پیاوړی کړي. دغه سرمشریزه چې نن په تهران کې پرانستل سوه او دوه ورځې به دوام کوي په اجنډا کې د سوریې د کړکیچ د حل لارې په ګډون د بشري حقونو وضعیت او د اټومي وسلو د له منځه وړلو مسایل شامل دي. د ګډونوالو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او مصر ولسمشران او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم شامل دي. تفصیل د فریدی هوټ سیفی پر رپورټ کې.
په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وینا وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د سوریې د لانجې په شمول پر بیلابیلو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې غونډه کې د وینا په ترڅ کې د ایران لخوا پر اسرائیل ګواښونو ته اشاره وکړه. ویل د ادعا چې اسرائیل حق نه لري د نړۍ په نقشې کې وینه یوازې دا چې وتیروتنه ده، بلکې د هغو اصولو ماتول دي چې هیوادونه ورته ژمن دي. د ایران مشران هر کله دا ادعا کوي چې اسرائیل دی د نړۍ له نقشې څخه وویستل شي، خو بان کی مون بیل دي چې د ایران نوم
I strongly reject threats by any member states to destroy another.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي زه په زغرده هغه تهدیدونه ردوم چې د هیوادونو یو غړی د بل د لمنځه وړلو په اړه ظالمانه هڅې وکړي او له تاریخي حقیقتونو لکه له هولوکاست څخه سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې کړکیچ ته هم اشاره وکړه. ویل بان کی مون وایي د سوریې کړکیچ په سوله ییزه مظاهرو پیل شو چې د بې رحمه ځواکونو سره مخامخ شو. اوس مونږ د اوږدمهالې کورنۍ جګړې له یو څرګند خطر سره مخامخ یو. سوریه چې له بېلابېلو ټولنو جوړه ده، دا نارامۍ یووالی د تباهۍ خواته بیایي. په تهران کې څه باندې د سلو ناپیلو هیوادونو د غورځنګ غړي راټول شوي دي. تهران د دې غونډې لپاره ډېرې لوړې اجنډا ولري چې پکې د سوریې د لانجې د حل لپاره د مصر، ایران او درې نورو سیمه ییزو هیوادونو په ګډون د سولې هڅې شاملې دي. خو د سوریې د رژیم ضد جنګیالي د ایران رول په دې اړه ردوي او ځینې نورې بیا بریالیتوب ته لږ هیله مند دي. سیاسي کتونکي وایي ایران د سرمشریزه د متحد ایالاتو د دې ادعاو په وړاندې کاروي چې وایي تهران د اټومي پروګرام پر سر په انځوا کې ده. لویدیز هیوادونه وایي چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا هڅه کوي، خو تهران وایي چې دا پروګرام یې د سولیزو هدفونو لپاره ده. د ناپیلو هیوادونو غورځنګ چې یو سلوشل غړي لري او اوسی غونډه په تهران کې روانه ده، د سړې جګړې په جریان کې د هغو هیوادونو لخوا تاسیس شو چې غوښتل یې د امریکا د متحده ایالاتو او پخواني شوروي اتحاد د نفوذ مخه ونیسي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د لسره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه ماشمنی خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي د احمد جعفر احمدی څخه خبري چې دغه شپه استودیو ته راغی له تازه مطالب او راپورونو سره. مهرباني،
تشکر از خودت سالی محمد سالی.